Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار امپین زبجه شو دی ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن شنبه دی 1403 هجری لمریز کال خبرګولیا جوزا شپږشتمه د 2023 میلادي کال د جون 15مه ده مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو ویانځبي الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې څه باندې 12 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو د طالبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14مه یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د داوطلبو کسانو بې غرضه مرستې ژوند ژغوري، موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د سازمان په جلا مطلب کې ویلي خلک کولی شي د وینې په ورکولو سره د نورو خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا یوازې یو ځل د وینې په ورکولو سره آن درې ژوند ژغورلی شي. د ملګرو ملتونو د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم وهڅوي تر څو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشر تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې ویل شوي چې پزشکیان په دغو ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو پناه غوښتونکو مسله تنظیم کړي چې دغه هیوادونه دا پناه غوښتونکي ومني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه 8 لک کسانو ته رسیږي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 9مه د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړی سید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت له لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د روسیې متحده هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کېږي. د خاور اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوالي د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید شوی و د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. پر دې جرګه د ولسمشر امام علي رحمان ګوند حاکم دی. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار آموس هوخشتیان د دوشنبه پر ورځ اسرائیل ته سفر وکړي. دوی به هڅه وکړي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یوه جګړه بدله نه شي. د امریکا اکسیوس خبري شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا راپور ورکړ. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل. کوړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی تر اوسه سم نه دی شوی. د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا نوسف یونیسف مالی ملاتړ د اتلسو ښوونځیو لپاره ودانۍ اساسي جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم پکې دي.
کله به چې بارانونو خټي به وي دوی به نسو رسدګي ناس پای کولای چې اسمانونه شنو نو دوړي به وي توپانونه وو.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان یوه شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالۍ او حیواني خوراکي موادو د بیې د زیاتوالي له امله خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپېتو په اویا زره ته په دغه بیه مسمسه پیسې نه را جوړې خپل په تاوان خرڅو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو پرون وویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. د غوایي ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو ورښتونو شاهدانو چې ویل کېږي سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او پر دې سربېره دغه راس خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړول شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تېرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلې. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پدل که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستن شوی دی. دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوایی ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال ختیځ شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تېرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمېر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیر میاشتې سیلابونو کرنیز مځکې عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي راین کاربرټ بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی اندېښنه څرګندوي چې د بشري مرستو رسوونکی دغه امریکایي د نه جبرانېدونکي زیانونو آن د مرګ له ګواښ سره مخ دی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداری ورکړی چې رایان کوربټ، هغه امریکایي چې له دو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن مې پورس په یو بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلی اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي څلور ویشت ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی او د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشتوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو پرون وویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. دا هغه اداره ده چې په اسرائیلو د حماس له برید سره په همکاري تړون شوی و. نور حال په دې راپور کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوځي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینې برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این آر ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکوونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اوومې په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې دیارلس زره کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ سوه، ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپله مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده سوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي، خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه ښول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو وار بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
یو خیریه بنسټ وایي د سودان په دارفور کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 240 کسان وژل شوي. له نږدې یو کال راهیسې د چټک ملاتړ ځواکونو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د دارفور الفاشر ښار د جګړې عمده ساحه وه. د سودان پوځ د پخواني مرستیال قومندان محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک ملاتړ له ځواکونو سره په جګړه د الفاشر ښار سودان ته چې له قحطۍ سره مخامخ دی د بشري مرستو رسولو لپاره مهم دی، خو له دې څه باندې وی میاشت پکې جګړې سخت شوې دي. د بیپول ډاکټرانو ټولنې پرون جمعه وویل په الفاشر کې د روانې جګړې له کبله لږ تر لږه 216 کسان وژل شوي او 1403 نور ټپیان دي. د اروپا د فوټبال لیګ په لومړۍ لوبه کې جرمني د سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیګ چې د څلیرش اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. نن به درې سیالۍ ترسره شي چې لومړۍ لوبه به د هنګري او سویس، دویمه به د هسپانیا او کرویشیا او درېیمه به د ایټالیا او البانیا د لوبډلو ترمنځ وي.
لا خبرونو ور اخوا
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنۍ اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دا کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکاران په منډې او بایسکل چلولو په برخه کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب به درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2024 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه. ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی ترسره کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې ښځینه ورزشکارانې په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بلنی روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمېر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره د غو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای له 6 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 30 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
په د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ اتلسو ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي او وایي چې په دغو ښوونځیو کې د ودانیو د نشتوالي له امله زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حالید نجیب الله الخیل رپورټ کوي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته اتل سخنځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د خوانځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني خوانځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکي خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل:
یونیسف موسسې په مالي لګښت پکتیا ولایت په 1216 کې به اتل مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. چې یو نن دغه مثال د چې د ابراهیم خیل ابتدایي کوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیاد او د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیل اوسیدونکي په یاد سیمه کې د خوانځي پر ودانۍ د کار پیلېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې خوانځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې ښوونیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدي وویل
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نس ورسدګي نسوی کولی چې اسمانونه شنه نو دوړې به وي توپانونه وو دوی هلته نسوی راتلی کوچني ماشومان دي. په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکړي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکړي سامان چې دوی خپل کار مخته په بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډېر زیات ده. ابراهیم خیلو هغه مرکزي لیسه تقریبا شپږ سوه دي که اووه سوه شاګردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري که هغه ته احاطه تاو سي و احاطه وسي هغه ته تعمیرونه جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
بل لوري ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاډ څرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم دپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجیو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي. ټولو ته اطمینان ورکو چې د زرې قدر ته به په دې کې انشاءالله چې زیات او کمی نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نورو برخو کې هم مرستې وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته
او د هم دې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې د پسونو بیل لوړې شوې سره لدی چې هر کال معمولا د لوی اختر پر راسي دوسر په افغانستان کې څارویو بیل لوړې خو په دې ولایت کې د پسونو خرڅون کې وچکالی او د حیواني خوراکي موادو د بای لوړ والی د څاروي په ځانګړي ډول د پسونو د بای د لوړې دو لامل بولی. دا په داسې حال کې ده چې خلک د لوی اختر لپاره هم قرباني کوي.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دي وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
ګرانی وروره په دغه ده په خواسې وو پر وچکالۍ نه وې پسونه په خپله خوله چاغېدله په خپله خوله به ګرځېده خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله دلې خرڅېدله. اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولاړ دي یو پر سلس منۍ په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ یې په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه بیم اوس موږ ته پیسې نه را جوړ یا خپلې په تاوان خرڅوو. نو په دغه ګراندي نور خو هېڅ نه دي بیا افغانۍ اوس په هغه باید په کالدارو معنا یو څه ګران ده په افغانو هېڅ په هر ځای کې رانیو کېږو په هغه کې احمد دلی هم تر پخوا یوه روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکۍ د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلوم حاجي سردار محمد دی د پراړه مانځې په پنځه جش افغانۍ دي دا به باره موږ په چش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر هغه غاړو طالبان پرېږدي موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته موږ بیا ولې نوسو چې بوځو هلته ګنج ته ورننوځو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ رسه غواړي و هم هلته دو یوه کوټه ځای دی موږ ته راکوي په جی زره کالدارې په جی زره افغانۍ یا په څلوېښت زره افغانۍ د میاشتې راکوي او د جی ځای چې موږ ولو در هغه ګنج پورې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته درې سوه څلور سوه افغانۍ موږ ته کرایه غواړي موږ مجبور یو موږ څه چم وکړو کومه خوا وکړو باره به نه ګرانۍ ولې نهسي جوړو
مانو حکیم دی رور څنګه بدی ګران دی سی جواری ګران دی پروګرام نه په 500 افغانۍ من رانی سپش پتا افغانۍ چې افسر رانی سړی دوی میاشت وسه دی بیرته بتاوم کی ګټه نه لري نه
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا علامه د پسونو بیې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوي محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټوکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بېلابېلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالي ده، په کندهار کې وچکالي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډېره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو پاره لار چې که په کچاغې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي، موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دوی د پسونه ورکوه کېږي دي او قرارداد ځای دي ورکړ شي، په د کچاغې لارې چې بندې شي، په ریګو په نور لارو باندې چې بند شي، کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره یا د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پانګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.